سلامونه اجمل اندیم لخپل نور امکارانو سره مو یو زیدا زده رړیو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې کلو د پرختیا وزیر له ولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوي جدي وڅېړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقه د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستوي څرګندونو اندېښنه ښودلې ده. دا او نور مسائل د دې خبرونه په ریپورتونو کې لرو، خو پیل خبرونو کو صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوی وی کله دریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دند د یو کال لپاره وځندول شي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستیو سرګندونو انتقاد وکړ او د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه وی 350% افغان کورنۍ پر اسنوي کې د خزو لکار کول سره مخالفت کوي. پور خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ک لدریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دنده په د یو کال لپاره وزندول شي. د یادې جرګې منشي عبدالروف انعامی ازادي رادیو ته ویل چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي خاغلی مشوانی د دندې د ځندېدو پریکړه اداري پلاوی کړي، خو شرط یې دا دی چې وکیلان پرې موافقه وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وروسته له هغه دا پریکړه کړي چې غلام سخی مشوانی پرون په عمومي غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی باندې گزارو کړ او شخړه ورسره وکړه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستۍ سرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزی نن د افغان غمیزې د ماهیت او لرلیت په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت د حکومت د کار کولو د دوام په اړه د جان کیری وینا یو لوی تخلف ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په روسي سفر کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت د دوو کلونو لپاره نه دی بلکې د 15 کلونو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي 350% افغان کورنۍ پر اسنیو کې د خزو له کار کولو سره مخالفت کوي. د کمیټې نن پر اسنیو کې د خزو د کار په اړه اندېښنو په جواب دی او تحقیق پایلې اعلان کړي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ویل دا تحقیق په کابل، بلخ، ننګرهار او کندهار کې شوی دی. او د سرپل ولایت سیمه چارواکي وایي چې په سانچارک او سید ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوال مخالفینو په نښتو کې څه باندې شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال مخالفین چې تر ډیره پکې چچنی، ازبکستاني او پاکستاني بهرني جنګیالي هم شامل دي، د افغان پوځیانو له لوري په سیاد او د سانچارک ولسوالۍ په اړوند سیمو کې وژل شوي او ټپیان دي. د ښاغلي امانی په خبره په سرپل کې په خاصه توګه باندې د کوهستانات پولیسوالی کې د للاستل یو سیمو د برتنیولو لپاره د شفق نظامی عملیات پیلیږي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فرشته جلالزی دروروي.
امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون ویل چې د ائتلاف د عملیاتو په پایله کې د ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نقشه سوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq
نن د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی او برلاسي موقف لري. د امریکا ولسمشر د خبري له خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنې کې کړی دی. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله یا د داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه شوي دي. د ایران خبری رسنی وایي د هیواد پارلمان هغه قانوني طرحه تصویب کړ چې لشتلج 20 میلیونه ایرانیانو ته د نقدي میاشتنی مرستي یا سبسایډي پلان لغوه کوي. د ایران د خبری آژانس اسنا په حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشت ځینې حکومتي مامورینو د امنیتي ځواک یو شمیر غړو او یو شمیر رضاکارو ملیشو ته د تنخوا تر څنګ ورکول کېدل بند کړي. څارونکو وایي د سه‌شنبه پر ورځ د ایران پارلمان چې تر لیره حده د محافظه‌کارانو تر واک لاندې دی په دې پریکړه ولسمشر حسن روحاني په غوسه کړی دی. روحاني باید د پارلمان د دې پریکړې د عملي کولو لارې چارې پیدا کړي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د چیرول عمله د تهران عواید کم شوې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ایران ته خبرداري ورکړی چې که خپلو 80 میلیونه وګړو ته په بیلابیلو نمونو د نقدو پیسو ورکول بند نکړي د کسر لګواش سره مخامخ کېدلی شي. د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر رویسمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د ده په مشرۍ حکومت په اداري فساد ونزغمي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي. د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د رویسمن پر کاندیدۍ رای ورکوي. ولادمیر رویسمن پارلمان ته وویل زه پر هغو خطرونو چې موږ ته مخامخ دي پوهیږم، په ځانګړي ډول غواړم چې دغه ګواښونه روښانه کړم، لکه اداري فساد، غیر مؤثر حکومت او پاپولیزم چې د اوکراین په ختیځ کې تر دښمنانو یې کم ګواښ نه دی راته پیش کړی. ولادمیر رویسمن د خبرې د خپل هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو فعالیت ته په اشاره وکړې. د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنگي الوتکو دفاع کړې چې په بالتیک سمندر کې د میزایلو د یوې لارښو د امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالډ کوک په نوم په لنډ وخت تن کې پوځي مانورونه ترسره کړی دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوچ لروش چلوونکو د مسؤلیت ټول اصول مراد کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پیښه د سه‌شنبه په ورځ وسوه. د روسیې سوچ لروش جټ الوتکو وسلې نه درلودې، خو په بالتیک کې د دوی بیړۍ ته دومره نږدې پرواز کړی چې د سمندر اوبه یې خوځولې دي. چارواکو ویلي چې د روسیې یو کې وویشت هلیکوپټر هم د بیړۍ ته ډیر نږدې او دورې پرواز کړی دی او اکسونه هم اخیستنی. د امریکا د پوز د سمندري ځواک پر پانه ویل شوی چې د دوی دغه بیړۍ د دوشنبه پورز د پولند لګ دینیا بندر روانه شوه او اوس مهال په بالتیک سمندر کې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ولس پښتنو ته د ځواب ورکولو بهیر پیل کړ. پوتین له تیرو 14 کلونو راهیسی د کال یو وار په څه باندې 4 ساعته تنظیم شوی تلویزیوني خبرونه کې را څرګندېږي او عام روسان سوال نور څخه کوي. کرملین وایي چې تر 1 میلیون زیاتې پښتنې مخکې له مخکې ورته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د لوېدو او د غربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې اقتصاد تر فشار لاندې دی، څارونکي په دې باور دي چې کرملین به د اقتصاد په اړه د خلکو د پښتنو په وړاندې ځانګړی حساسیت څرګندوي. خلک په دې پروګرام کې پوتین ته مخامخ ټلیفون هم ورکولای سي، خو دغه ټوله خبرونه د روسیې د حکومت لخوا تنظیم او نږدې څارل کیږي. او د سربیا پولیس وایي لږ تر لږه شپږ مشکوک قاچاقلونکي چې هنګری او د اروپا اتحادیې نورو هیوادونو ته یې غیر قانوني کډوال لېږدول نیول شوي دي. د سربیا پولیسو نن وویل چې د مشکوکو قاچاقلونکو له هر کډواله د 900 او 1200 یورو ترمنځ پیسې اخیستې وې. ویل کېږي چې دا کسان د کوسوو، آسیایي هیوادونو او د افریقې د ځینې سیمو وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان پوخانه ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رستې سرګندونی د افغانستان له ملي حکومت څخه سرغړاوې بولی.
موږ د شان کلی صاحب چې د امریکا وزیر خارجه وینا او د افغانستان ته میادونه ټاکل تا عظیم تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ.
خو د افغانستان جمهوری ریاست به وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د کلیو او پراختیا وزیر ولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوی جدي وڅېړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي وسرويخي چې په 2014 کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې زور زیات شوی وو. د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې ولایت یو شمیر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري په غیر قانوني ډول له دولتي موټرو څخه په قاچاق او نورو کړنو کې کار اخلي. په هلمند کې په ورستیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. له دې مهم خبرو چې د ننګرهار دیني عالمان وایي د ډیورن د کرخې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روستي سرګندونې د افغانستان له ملي واکمنۍ ستر تخلف بللې. خغلی کرزی پرون په وغونډه کې ویل چې وبخینن په وغونډه کې ویل چې هیڅوک نشي کولای د افغانانو اراده تمثيل کړي. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقه د مودي تر پای تر رسیدو وروسته خلکو سره د خپل کار د دوام پر سرنګوالي مشوره وکړي. قاسم سلمل د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات لدی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر اخو څرګندونو انتقاد وکړ چې ویلې و د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. شاغلی کرزی د پنځشنبه پر ورځ د افغان غمیزې د ماهیت اړخونو او لرلید په نوم جوړ شوی غونډې ته ویل چې بهرنیان نسی کولای د افغان دولت موده وټاکي.
وینا او د افغانستان ته میادونه ټاکل تا عزیز تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ. افغانان قانون اساسي دی، افغانان حکومت لري، دا د افغانان حق دی چې خپل حکومتونه د قانون اساسي په اساس څونه ټاکي څونه نه ټاکي.
خوانی ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان انتخابات د بهرنیو د مداخلو له امله بدنام شول. شغلی کرزی همدارنګ ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت په خپل وخت لوی جرګه راوغړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د موضوع البته د ګڼ شمیر کړیو د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د غرض د کارپوهانو د ملي شورا د غړو انتقادونه راوپرول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د وزیرانو په شورا کې د غبرګونونه د تعجب وړ بلله. ویل چې هغه کسان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر خبرو غبرګون شي هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستې. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سیاسي موافقې د مودل ختمېدو سره به د حکومت د کار د دوام په اړه له خلکو سره په مشورې پریکړه وسی.
اظهارات مخالفین سیاسی
مخالفینو څرګندون ډیر اساس نه لري، ځکه چې دا د افغانستان حکومت مشرانو او خلک دي چې خپل کې به مشوره وکړي چې د سیاسي موافقه له ختمېدو سره به حکومت څه ډول خپل کار ته دوام ورکړي.
میګرن چې چطور پس از ختم توافقنامه سیاسي به کار خودی ادامه بده.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزی ویل غنو انتقادونو سره سره د ملي وحدت حکومت په همدې رهبری امریکا ته د منلو وړ دی او په خبرې تر 15 کلونو به دوام وکړي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی عبدالروف نامی بیا انتقاد کوي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکې مرجع وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکې مرجع دوی دی او په خبره د کار غنې ستونزې را پیدا کړې دي. شغلی نامی زیاته کړه د همدې حالت دوام به د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره ستونز منوي. محمد قاسم سولامل، ازادي رادیو، کابل.
قاسم سولامل و چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د ورستیو څرګندونو او د افغان حکومت د عکس العمل په اړه حال راکوه. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقه د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ورستیو څرګندونې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړا بللې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقه د مودې تر پای ته رسیدو وروسته له خپلو خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کلی او پراختیا وزیر لولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تش شوي سپکاوی جدي ونیسي. د کلیو او پراختیا وزارت ویان وای په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا دی او عدلی او قضایی ادارې باید په دې اړه بیغوری ونه کړي. اخوا د ولسی جرګې اداري هیئت وای د هغه وکیل دنده بخای د یو کال لپاره وزنډول شي چې ښاغلي دورانی ته یې سپکاوی کړی. حقوقي کارپوهان بیا سپارښتنه کوي چې غلام سخی مشواڼی باید وزیر ته د کړي توهین په مقابل کې څارنوالی ته معرفي شي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
کته هم د افغانستان پولیسی جرګه کې د وکیلانو ترمنس لفظي او فزیکی شخړې نوی نه دي، خو خایي د لومړی ځل وی چې یو وکیل له وزیر سره فزیکی شخړه کوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د تشوې سپکاوی باید جدي ونیول شي. د کلیو پراختیا وزارت وایند اکبر رستمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه عدلی او قضایي ارګانونه باید غلام سخی مشواڼی ته د کړي سپکاوي له کابله قانوني سزا ورکړي.
کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اداري هیئت او ټولو محترم نمایندګانو غوښتل دي چې په سخی مشواڼی توهینامه حرکت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اصول وظایف داخلي په مطابقت خپل قانوني او همجانبه تصمیم ونی.
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخی مشواڼی او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ترمنس هغه مهال فزیکی شخړه وشوه چې ښاغلی دورانی په یوې پروژه کې د مشواڼی د غیر قانوني غوښتنو خبره وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د غلام سخی مشواڼی د دندې د ځنډیدو پریکړه کړي، خو د جرګې دوه ثلث یې باید تایید کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د جرګې دوه ثلث غړي د اداري پلاوی پریکړه تایید کړي، د یو کال لپاره به د غلام سخی مشواڼی دنده وځنډول شي.
فیصله شده
مباین ایاتی داری که از مجلس د وی د اداري پلاوی ترمنز داسې پریکړه شوې چې له مجلس نه مساوبه واخلو چې د ترلس ورځو جرګې ترانه شي، او په دغه لس ورځو کې مونږ د وظیفې د یو کلن تاریخ پاړه تصمیم ونیسو. خدا د مجلس د غړو پورې اړه لري، باید یو سلسله لاسلیک وکړي او دوه سلسله تصویب کړي. له هغې پرته مونږ په دې کار نشو بریالي کېدای. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په ولسی جرګه کې له نصیر احمد دورانی سره شوی برخورد واضح سپکاوی ګڼي او سپارښتنه کوي چې غلام سخی مشواڼی باید څارنوالی ته معرفي شي. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قانون نظر مسئله ډېر واضح او روشانه ده. هغه په دې مانا چې مشهود جرم ده د ټولو اشخاصو په وړاندې عمل ترسره سوی ده، هیئت اداري باید قضیه ورکړي.
لدې ټولو سره سره په خپل غلام سخی مشواڼی بیا وایي که څه هم د نه غوښتل چې د کلیو پراختیا پر وزیر وار وکړي، خو په خبره یې هغه د تسپکې سپورې وویلې نو ځکه یې پرې وار وکړ. غلام سخی مشواڼی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده او نصیر احمد دورانی قضیه باید په بېطرفه توګه وڅېړل شي، او په ورته وخت کې وویل چې دی د خپل ځان په اړه د جرګې هر ډول کېدونکې پریکړې ته احترام لري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې و سروې خي چې په دې ورستوي کې د خزینه خبریالانو په وړاندې زور زیات شوه. د دې کمیټې چارواکو نن په کابل کې خپل سروې خبره کړه. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
له خزینه خبریالانو سره تبعیض، د دوی زورونه، کورنی ممانعتونه، جنسی ازار او داسې نور هغه څه دي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل سروې کې بیانوي. دې کمیټې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یو سروې خپره کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وویل د خزینه خبریالانو پر وړاندې روانې ستونزې د دې سبب شوې چې ګڼې خزینه خبریالان خپلې دندې خوشې کړي.
تحقیق در هفت ولایت کشور، کابل، خوست، هرات.
دا سروی د هیواد په ولایتونو کابل، خوست، هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې شوی، او شاوخوا سل خزینه او خبریالانو پکې برخه اخیستي. خی چې له 2014 کال وروسته په رسنیو کې د دوی شتون کم شوی او ګڼې خبریالان خپل دندې له لاسه ورکړي.
په سروې کې راغلي چې 98% خلکو تایید کړی چې د خزینه خبریالانو سره زور زیاتی کیږي. همدارنګه 95% ویلي چې خزینه خبریالان په خپل کاري چاپیریال کې له جنسي آزار سره مخ کیږي، او 71% ویلي چې دغه خبریالان له دفتره بهر په عادي حالت کې او یا کله چې کورونه ته ځي زورول کیږي. 15% ویلي چې په دې زورونو کې کورني او قومي اړخونه دخیل دي. 22% ویلي چې په رسنیو کې د ښځو کار کول د دوی په کورنیو اړیکو او راتلونکي ژوند ناوړه اثر کوي. افغان خزینه خبریالان دا ستونزه تاییدوي. د پژواک د خبری آژانس خبریال ناهید بشردوست په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
پولا ژورنالیست ما سو واره مواجه شوم، مخصوصا د دفتر نه بیرون. زمون جامعه داسې صنعتي جامعه ده، نه غواړي چې ښځې په بهر کې کار وکړي، او دا یو چالش ده. زما د دولت نه دا خواهش ده چې یو قانون وباسي چې دې آزار و اذیت مخه ونیسي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ستونزې منی خوشبنه هم کوي چې د ستونزې اواری ته عملی کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی آزادی راډیو ته وویل:
ژورنالیستانو ته ستونزې موږ منو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې اړه پرله پسې کوشش کړی دی چې د ښځینه ژورنالیستانو دغه شمېره چې اوس کمه ده دا هم زیاته سي، او د دوی په وړاندې چې کومې ستونزې دي دا هم کمې او یا له منځه ولاړې سي، ترڅو دوی وکولی سي په آزاده توګه فعالیت وکړي. او زموږ د دغه ښځینه اړخ هغو ټکو ته چې نارینه ژورنالیستان ممکن په ځینو وختونو کې رسیدګي ونه کړی سي، دوی ښه رسیدګي وکړي، او د ټولنې هغه ناپورته سوي اوازونه هم
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی خبرې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم راپورونه ویلي چې افغان خبریالان د کار په جریان کې هم له دولتي مسؤلینو، هم د مخالفینو، او هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا ځورېدلي دي. راپورونه وایي د خبریالانو پر وړاندې په پیښو کې د دوی وهل، ټکول، زندانی کول او حتی وژل هم شامل دي.
په ننګرهار کې بیا د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ویل شوي چې د ډیورن کرخې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې دا کار د دوی په وینا د اسلام په خلاف دی. په دې اړه لسیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمېر بهرني ملایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ په یوه جوړه شوې ناسته کې وویل دغه ډول فتوی اکثره د پولې هاخوا ملایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
من خپل ولوسونو داغه کو داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټول سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمونږ اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنې کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټول علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنې کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار، د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختۍ چې موږ سره مخ ده د خلاف به علما کرام غږ جیږي، تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده وي، هغه په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دینی علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دینی علما ورته ناسې جوړې کړې وي، او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسې یادې کړې وي.
د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري، په غیر قانوني ډول له دولتي رینجر موټر څخه د قاچاق، خلکو ویرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. زموږ خبریال داود تپان په همدې موضوع یو څېړنیز رپورټ لري چې اوري.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان او مدني فعالان وایي چې د پکتیا یو شمېر سیاسي او حکومتي چارواکي د شخصي استفادو لپاره له دولتي رینجر او زیري موټرو څخه استفاده کوي، او په خبره له دغه رینجر او زیري موټرو څخه د کاچاګ او ډیرو نورو موادو انتقال کار اخیستل کیږي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر امیر بارمزوی وایي
په دې نږدې وختونو کې ډېر زیات شوي دي چې د کومندانۍ مربوط یا د نظامي ارګانونو مربوط زیاتره رنجرې د وکیل صاحبانو سره یا د نور اشخاصو سره دوی سره خدمتي دي ګرځوي.
نوموړی زیاتوي په دغو رنجرو او زیرې موټرو کې چې د حکومت څخه په یو او بل نوم حکمونه ترلاسه شوي دي د هر ډول نشي او غیر قانوني موادو قاچاق کیږي. یو ځل بیا بهرم زوی
موږ داسې خبر شوي یو چې بعضي قاچاقي مواد چې دي پکتیا نه تر کابل رسوي یا بعضي نور مواد چې دي کابل نه ګردیز ته رسوي. ډېر خبرې کو چې همدغه رنجرې موټر تیروي د ګمرک نه فرار کوي به همدغه رنجر په واسطه د همدغې شخصي بډګټانو په واسطه په قمندانۍ پورې یا په نظامي ارګانو پورې مربوط خلک نه دي، سیاسي حزبو پورې تړلي خلک یا وکیل صاحبان یا د نورو خلکو سره چې رنجرې خدمتي دي همدا سو استفاده کوي چې خپله د همدې موټر نه رنجر مخته کیږي تر خپله حده اړوي.
یوازې دای نه دی چې په رینجر او زیرې موټرو کې د کاچاق او ګمرک څخه د باردار موټرو فرار یادوي. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان هم ورته نظر لري، وایي په دې اړوند یې اسناد پیدا کړي خو چای په خبره غوږ نه دی ګرولی. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل
د پکتیا تقریبا څو رینجرې د ځینو سیاسونو او دولتي شورا له ځینو وکیل صاحبانو سره دغه موظفې دي چې دې نه وخت په وخت ناوخته په ډېر ځای کې موږ لیدلي دي او اسناد په لاس کې لرو چې ناوړه ګټې پورته کیږي کاچاق په دې رینجرو کې تر کابله رسول کیږي له دې نه په لوړه کچه ناوړه استفادې کیږي کاچاق کیږي په دې رینجرو کې ملکي خلک تهدیدېږي.
دای دا هم وایي چې د رینجر او غیر قانوني پولیسو او وسلو څخه په استفادې په دې ولایت کې مدني فعالان هم خلک او ځینې قومي مشران تهدیدېږي او له حکومت غوښتنه کوي چې په غیر قانوني ډول له دولتي امکاناتو د استفادې مخه ډپ کړي. د ولایتي شورا د وکیلانو او مدني ټولنو د استازو دا خبرې او د خلکو شکایتونه چې له دې رینجر او زیرې موټرو څخه لري د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدرانم منی وایي
بعض غیر مسؤله چارواکي دلته رئیس صاحبان او بعض سرنوالان بعض وکیل صاحبان د رینجرو نه غیر قانوني استفاده کوي.
نوموړی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې دا نارشي له منځه وړلو لپاره د غیر مسؤولو کسانو څخه چې په قانوني چوکاټ کې د دولتي رینجر او زرې ګرځولو حق نه لري بیرته واخلي. یو ځل بیا عبدالرؤف خان
نو وسنی حکومتداري او قومندانۍ څخه مهلم دغه ده چې دوی باید د غیر مسؤولو چارواکو څخه خپل سلا او خپل رینجر موټر تسلیم کړي.
د پکتیا ځینې امنیتي چارواکي دا مني چې د پکتیا یو شمیر سیاسیون وکیلان او څارنوالان د وزارت او د پخوانی امنیه قمندانانو په لاسلیک او حکمونو لام له ځانونو سره رینجر او زیرې موټر ګرځوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دوی رینجر موټر د پکتیا نظامي څارنوال استیناب څارنوال د مشرانو جرګې پخواني غړي عبدالحنان کویون د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی د ولسي جرګې وکیل ګلباد شاه مجیدی او د امنیه قمندانۍ په داخل کې ځینو کسانو سره په یو او بل حکم ګرځي. موږ هڅه وکړه چې د یادو شویو ټولو کسانو سره مرکې وکړو او ترې وپوښتو چې د رینجرو ګرځولو لپاره یې له کومې مرجع څخه اسناد او حکمونه ترلاسه کړي، خو یوازې له دوو کسانو سره په خبرو کولو بریالي شوو. د پکتیا نظامي څارنوال جنرال مختار وویل
موږ د قمندان په امر باندې رینجر اخیستی دی او تحقیق ته ځو، ولسوالیو ته ځو، موږ ضرورت لرو ورته همکاري پرتازنګ نه داسې داسې ټول وزارت کې وزارت کې داخله کې تقریبا څو سوه راځي موټر کې چې د افرادو اشخاصو سره دي نظر په ضرورت کې اخیستي موږ زبردست نه موټر ته ځان سره ګرځو او نه اخلو او دا چې زموږ د وظیفي د اساسیت په خاطر باندې دمه زه جنرال یم مثلا زما مسؤلیت او زما امنیت د قمندانۍ په غاړه باندې دی چې زه شو زه به راستم او که غواړې زه همدا اوس ته ما سره مشکل نه کړه ته نورو خلکو سره مشکل دی خپله وکیلانو سره تیب موټر دي خپله وکیلانو سره سلاجانې چاګانې دي خپله وکیلانو سره په لسهاو کې د سلاجو زه به تا ته یادداشت درکړم.
نوموړی که څه هم د دې پوښتنې په کولو سره احساساتي شو خو د پکتیا ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی په نرمه لهجه وویل چې اوس یې اړتیا پوره شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به خپل رینجر موټر بیرته امنیه قمندانۍ ته وسپاري، خو د ولایت مقام له لورې ورسپارل شوي زرې موټر په اړه یې څه ونه ویل.
د دې په خاطر چې زه مخکې رئیس شورا ولایتي پکتیا وم، هدف زه ولسوالۍ ته د رقمت کولو
داور په مال حمله وشو چې وکیل د غاروال مسره وي نه ټول وکیل د غاروال زخمي شو دوه نفر ما زخم نه شو اترې کوټه تاسو به خبر وای نور اوسه کې مونږ مخه وشو او امور د وزیر صاحب داخله نه امر وصف د خپل مشکل مونږ ته الک لنجر کړو او دغه پترول ذکر چې مشکلات نو سل شي دي زوس به تخته لنجر او تمام خپل وکړه
مونږ د زینو وکیلانو مدني فعالانو او چارواکو دا خبره د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران سره شریکی کړي چې د پکتیا یو شمیر رینجر موټر په غیر قانوني ډول ګرځول کیږي د وویل
او یو تعداد رینجر چې مونږ ندی توزی کړي د بل ځای نه اخیستل شوی دی ورسره به غیر مسول کسانو سره او مونږ د تخنیک د رینجر او د سلا په ارتباط یو مکتوب ورکړی دی چې خوشبختانه یو تعداد رینجر مونږ درولې دي
د کڅام په دی اړه چپ پاتې کیږي چې له دې رینجر موټر څخه څه ډول استفاده کیږي خو وایي چې د بیرته راټولولو جدي لړۍ یې پیل کړې ده د ازادي راډیو د معلوماتو پر اساس چې د پکتیا یو دیرش دولتي زیری او رینجر موټر په غیر قانوني ډول د نامسولو کسانو سره دي چې د دې ولایت والی ولایتي اداره نظامی ارګانونه د ګرځولو په مخنیوي او ټولولو کې پاتې راغلي او داسې هم ویل کیږي چې دغه موټر له دولتي تیلو ګټه اخلي او د یو شمیر وکیلانو په خبره په ډیرو موټرو کې د بیلابیلو موادو قاچاق هم روان دی د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
دوستانو یوازې پکتیا نه ده چیرې چې یو شمیر سیاسي چارواکي او وکیلان په غیر قانوني توګه له دولتي موټرو کار اخلي بلکې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه موجوده ده زموږ غږ ازادي راډیو نوري وخت 2:30 بجې شوې فرشته جلالزه یو عربي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تروري
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغه سیاسي موافقه د دوام پر چ پروسس د ملي وحدت حکومت جوړ شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی د افغانستان له ملي واکمنۍ تخلف بللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر له ولسی جرګې غوښتنه کړې چې په ولسی جرګه کې دي د دته شوی سپکاوی په اړه جدي دریځ غوره کړم د کلیو پراختیا وزارت ویاند ویل په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا ګڼي او عدلی او قضایي ارګانونه باید په دې اړه بې غوره پاتې نشي په بلخ کې نن د امیر علی شیر نوایی په نوم درې ورځنی سمپوزیم پرانیستل سو په دې پروګرام کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د ادارې مسؤلین او لیکوالان ګډون لري د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه سمپوزیم به ورسته په هرات او فراه کې هم جوړ شي رپورټونه وایي د ایران پارلمان هغه قانوني طرح تصویب کړ چې لشته لږه 30 میلیونه ایرانیانو ته د نقدو پیسو میاشتنۍ سبسایډي لغوه کوي د ایران د خبري اژانس اسناپ حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشتې ځینې حکومتي مامورینو او د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړو ته د تنخوا تر څنګ ورکول بند کړي د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر هروشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د پمشري حکومت به د اداري فساد په وړاندې لزغمه کار وانخلي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د هروشمن پر کاندیدۍ رای اخلي او د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنگي الوتکو دفاع کړي چې په بالټیک سمندر کې د مزایلو دی ویلار شو دي امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالد کوک په لند واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي
دوستانو دا دی خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام چې موږ یې پانه د التم کتلای شي اوس به موږ نجيبي زمان ته وښو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو
پامو کې لازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي چې ټاکل شوی افغان سوداګر خپلې سوداګریزي راکړې ورکړې د جنوبي اسیا او هیوادونو ته د هند او پاکستان لارې پیل کړې دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په غناست کې چې د سارک سازمان د سوداګرۍ او صنایع خوني غړیو په کابل کې درلود د جنوبي اسیا له وو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبري وسوي
د جنوب اسیا د وو هیوادونو سره به خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړو او هغه ستونزې به حل کړو ځکه چې د افغانستان ډېری سوداګري د پاکستان او هند سره تړلې ده
شاغلی قوقندی زیاته کړ چې اوس مهال افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې له پاکستان او هند سره ستونزې لري د کندوز د سوداګری او صنایعو خنوای چې د شیرخان بندر د اوایدو سطح په تیره یو میاشت کې 15% لوړه شوې ده. د دغه خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت په شیرخان بندر کې د اوایدو د زیاتوالي عوامل د کارکونکو لپاره شکاري محیط او سوداګرو ته د سانتیاو برابرول وبلل. شغلی وحدت له حکومت د شیرخان بندر د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د کندوز د صادراتو مدیر زیاته کړه چې حکومت باید په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګری بیرته پرانستلو ته توجه وکړي، ځکه چې د افغان سوداګرو نوي پسلو کې سوداګریزي چارې د تاجکستان لالارې ترسره کیږي. او د هرات ولایت صنعتي پارکونه او 1050 کورنۍ به د تجدید وړ له انرژي څخه برخمن شي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د جاپان حکومت شاوخوا 15 میلیونه ډالر په هرات ولایت کې د بادیا او لمریزي انرژي د تولید لپاره د دغه ولایت د صنعتي پارکونو سره مرسته کړې ده. شاغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژې په فعالیدو سره به د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. د شاغلي غالب د معلوماتو له مخې دغه پروژې کار به په یو کال کې بشپړ شي. او نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني، 30 پوله یورو، 6.5 افغاني، 10 پوله یو انګلیسي پاوند، 6.5 افغاني، 10 پوله زر ایراني تومان، 9 افغاني، 30 پوله او زر پاکستانی کلدار، 15 افغاني.
او سم مخکې له دینه چې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرام درته وړاندې کو، د هلمند په اړه چې د دې خبرونې وروستۍ خبر رپورټ ته یو رپورټ راخلو. په هلمند کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسیدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورښتونو له امله تر ټولو ډیر زیان په شمالي ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندوی ادارو د سروې ټیمونه هلته نشي تللی. په دې اړه به له هلمند نه له الیاس دایی راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د روان مریض کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلې دي او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړې دي. د ناوې او نادالي ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا زی ورغلي ده. یو نیم سلجي په مځکه سده کرنې مځکه خراب کومه مځکه سده مځکه زموږ ده. څرویې کلې ده، تللې ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبه مانځل تاوان سولې باندې چې هغه ما تر وړي په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم ونور شاوخوا ټول کښې غنم چې دغه ځای دی
دروان مریض کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورشتون له امله دراوتلو سیلابونو د زیان د کیک شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنیو ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د طغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې شوې، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6 کوره کلی تخریب شوي دي او زراعتي یې 1.8 کوره مځکې او زراعتي خراب شوي دي چې 1050 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې دغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابین څخه وړي دي کاملان، او په زرو جریبه ځمکه وړې ده چې هغه کښتو زراعت د کاملان د مابین څخه تللې دي، او په 100 جریبه ځمکه هلته کاملان د مابین څخه وړې ده چې هغه د رود تل ګرځېدلې دي چې هغه بالکل اخلاص شوي دي. خلک د ځمکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملان د مابین څخه تللي. حیوانان یې وړي دي په ځنګله کې، حیوانان ګرځېدل. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې کجکي سپلا کې وه، هلته دغه بودګان دغه یې شړلي وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګله کې بند پاتې شو. رود ټیمونه خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ سره په جریان کې نو چې هغو کچېرې احاط راته تعین کوي کوشش موږ په دغه باندې.
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله د پراخ زیانونو اوښتل مني، خو
وای د نامنی لامل نسی کولی د سروي ټیمونه واسطه وي او د اوشتو ځانونو دقیقه پلټنه وکړي. د ورستل څو کلونو وچکالوی لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورشتون لامل راوت سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالی زیانونه اړوي. محمد ریاستای اندازه دی رادیو هلمند.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتک په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس په د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ل رئیس ظاهر اخبار سره مرکه ووري. لومړی راځو راپورته. د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرنی لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړ شوې وي. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړي. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یاد لوبو تر سره کوونکی احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر اتک سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نور هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرنی فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایل هم ډېر ښه د افغانانو پر په تمام شو. دو خارجی فائٹران نو لیو دا ایران نو او بل دا انستان نو نور دوی افغانان او کولشو چاگتا ماتا ورکی او دا ہوئی تا یواد کام ثابت اکتی چه افغانان چوما لاری زور لاری استعداد لاری دلتا هم ماتا در کوایسی.
خغلی ہوتا کول چه پا دا غلوبو که ات سیاله وشی چه دوی لبهرانوی لوبغارو او شپک نوری دا افغان لوبغارو تر منزوی. دا خغلی ہوتا که بخبره دا غلوبو سطح لپروفیشنل لوبو سرا یو شانوا. دا هوشرفو فدراسیون پا داسی حال که بهرانی لوبغاری افغانستان تا دا لوبو لپاره راولی چه بدنی روزن ریاست او رزمی لوبو فدراسیون پا دا غلوبو انتقاد کوی. دا رزمی لوبو دا فدراسیون رئیس نورالله شاروخی ازادی راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږۍ کې نوې شوې.
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمی ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمی ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمی ورزشونو فدراسیون یوازنه رسمی او قانونی مرکز دی او دو طول رزمی مسابقات و د نیول صلاحیت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رزمی لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخ کې افغان لوبغاړو په دغو هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رزمی لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیزی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سری دي چې د افغانستان لپاره په رزمی لوبو کې ډېری اتلولۍ ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اوریدو. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړي وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړي. دا مرکه الیاس صالح کړي.
تاسو پوهیږئ چې دغه مظاهره زموږ د طرف نه نه و، بلکې د ځوانانو د طرف نه. د افغانستان اولمپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږي. زه رسما په سازمان جهانی، سازمان خاصایی کې رسمیت لرم. که دغوی غواړي چې په د ورزش پر راس کې زه باید نه وم یا بل سړی دغه راولي. زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده. یو واسنۍ اداره کې چې اوس رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې سمه نمره ورکړي، اما د اداره ورزش ده. نه باید چاته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یو مدني اعتراضات وو. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سره د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تزي یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظره دا خبره څه معنی لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګرد خلق وړي شي په یو قانونمند جامعه کې بشوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نستنګ به استفاده وکړي یو قانوني پوخخ ځان ته را جوړه کی او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده فقط دغه هم د حکومت وو چتر باندې راوړي ارتې چې بازارې وګوري هم څه وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکړي او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړ کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړ کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نیوي دی، المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدني جلا خبره ده.
او وروستي پښتنه اخبار سپ دادی چې د دې داسې لانجور چې په منس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه بده اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت ووسی، حاضر شي چې خبره وکړي. که غوی غواړي چې زه پر راست کې نه وم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خوا مې استفاده کړی و اوس هم دومره ور باندې کلک نیم چې تل پر سل از باید رئیس د المپیک وو. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزه په پا پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
نو سلامونه می ومنی
پریشانی جگرخونی به پیسگی منګه خورز فزون کنه زنی زنه خوري کې رښتاره بده وای
دیو داسې چا خبرې مو اوریدلې چې په ماین کې په غوته شوی و تاسو څنګه آیا په خپل سیمه کې د ماین لګو اکثر مخی
دا بلچنه و ولڅکا دغه کړه چې دا هاندي بغه ها نه وغه مینو بغه چا دغه کړه په خې کته سوي دي
قدر منه ودونکو ما نه ها پر دښمن دی چې په هچا زړه خوګین لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې لماین باندې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست لا سور کړی او د چاغو هم لاس پخه د ماین په چاودنه کې غوت شوې دي. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو په 1990 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوې دي، خو بیا هم په لورو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
دستلنه و دښتې ته په ماین باندې پخې خو نو د دواړو پخې د ماین ځتللې وي ډېر رنګ جوړ د خپل ژوند د خپل ژوندګۍ نه کنه کوم ماین لست کې مثلا وادي وي یا پاتیا وي یا بل خپل خپلوان کې کوم هغه وي نشتلې ما شپه ورځ کور کې بیچاره هرڅه په جای کې وي نو ډېر په تکلیف ده.
ا
چاپره کې ماین ورته وای د پوشوې نه چې دا ماین ده او د نیول د پیسته یو چې څنګه یې نیسی د غلاس بیچاره قطس مول د چینه ډیر زیات رنج جوړي هغه راته ویل وای یوازینې رنج چې زه وړم د دې لاس نه چې زما لاس قطا شو نو هغه کسان چې پوهې د هغه بیچاره غنیا شهیدان شوې ده یا مړ شوې ده یا تلې تلې دي زینه او د کسان چې نه پوهېږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کې چې چې جوړ کې نو هغه الوځي
روبا خانو کی وی کی و نور پاشادارو کی و پخچی برا تو را نکلی پخچو کی با و و دقا رقم میشتر که مونگ پخپل زان داریدلو باید دیر خلق بکر و کی پدی که سیتیات و کار پکی وانلو جی
کندانی و دا غټ بلای و دا سیمان چې پکشي استلی دا وینن و زمر کورو کې و دې یو نو ریواز کور نه تیر خلق کورو کې مر کولون دا رقم سی و ګرځه دا نه نه دا مولي دا پشکراش نه سی و دا زړه خراب وي
روزو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دی محمد نعیم چې په خی غوڅه شوی لژن ډیر نه خوښ کاری وای ووس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر تر سوی به په خاص سختګی په خبري کې زړه ډیر په تکلیف او مزلات می شخ پاتې سو سغنو بس ماته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتی را بانده وای خوزا طول خبری همی خواه سزادی ما پخم ماین بانده والو تزابلی خواه در دیر تکلیف پسی ما تا میلاو ست نوزاق رقم زالات داده منگ دی افغانستان دی خلقو بانونو سخ شالی
د ماین لپی خو سره مخ شوی کسان اکثره د څوک دی چې د کورنۍ نفقه ورپغړه ده کریم الله وایي چې اوس د تایران يم چې خپل بچو ته یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم
کور کې موږ ته نه پرې وخت کې چې موږ ماین ور وزولو نو موږ به د خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته ګورې چې موږ په کوم د لاس لړل موږ په اینده کې کاروبار هم نشو کولای موږ به څه کوو دغه چې ژوند په مخ تریخ ته ممیدل پر مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل به ماشینه په موږ باندې قطع شو دی بل خانم کې د غسه به موږ کاروبار نشوي کولای نو ژوند په موږ باندې ډیر تریخت ممیدل ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدل یو نمرې راکړې ته تر اوسه نه جوړه ده هم جوړ نه
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوی او بدی پیخي تجربه کړی دي د ایم ډی سی موسیل دوه تنو کارکونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په اړه غږیدلی یو
ضربت منام ده ولایت من پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه مونږ نه سرلاندې تر ټولو په ویلاندې دا ټول مونږ نه مش پاکړي دي کچېری مون پکا نه وای په کابل کې په برق نه په دومره سختي باندې مونږ یو مون باید سوچ ته کینی ډیر په سختي باندې پاتې یا خپل ځان په وای یا په ماین باسي زه کومار خدم زکه په ما باندې کړه په دې تقریبا زحمت و زموږ تقریبا په د وسنیم وخت کې په سروب کې دوه نفر دواړه سره ګډه لاس ورکړي یو دې شبرغان او یو دې پغمان شبخانه کې دي او دواړه سره ګډه لاس ورکړي زموږ د ورور دني وګور څه د لاس ورکړي
تاسو ولې دې ورور خپل په ماین کې لاس ورکړي کنه اوس ولې دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایي
ایمانو محمد نازم نیازی پروان ولایت د بګرام ولسوالی اوسیدونکی جلال آباد کې مونږ کار کوو د سرخرود ولسوالی کې هغه وخت کې مونږ سپیډر لو ده کومکیم دی ټی سی موسسه سره مې پاکی کې برخه اخستره نو اول به کار مونږ ورته کوو به دغه نورسته سپی به ماین پیدا کوي د ټی سی د موسسه د ماینر به هغه ماین به هغه خونسا کوو بل اخر تقریبا د ورځ 12 بجې ولا پوره سوي نه وي ولس نیم بجې وي سپی مونږ کته کې د سرخرود ولسوالی کې غي کارو کې سپی سه ماین پیدا دې ځای کې یو لار کته سیو د سې مینونه اوس ته به فکر نه کوو چې دې ځای کې د مین یعنی په عام او پاکو لار کې هم د مینونه و هغه سې مونږ سپی ته تو پر کو په دغه حالت کې ز مین باندې اولو ته نه نور ز په نسو مغرز د مبه ز په خبر ته وړم ما به خپل چپ اپ خاو چپ سترګ الله سور کړیو تقریبا یو هفته ورسته ز په وښه لرم تر یو هفته پورې هم زه بيوشه پروتم.
اه سانه دې لګم نه د پیات کلست ماین ته برابرې دې لور باندې خطلې کم دې نه د پیات
د انسان منس یو سخته صحنه راځي د خپل ټول فامیل مخې ته راځي د بچي کورنۍ او صحنه صدا به څه حالت لغوي خبر سي په دغه وخت کې زه ماین زوبر کړم ما پلا کور کې نو دلته راغله افغانستان ته راغله موږ فامیل حالت نو دا هم ما په سره کې تیر څو دې ما دا زخمي تو بلته په دې حالت کې لاړ سي پلار دلته دا ماشومان کور دا وسنګ کې واقعا څه ډیره دردونکې حالت دي
کله ست شفونه کې بیرته پوښ سولې بل چادر تویلې چې په خاله نست قطا سوي خپل پوس وي څه رقم
نه کله څه شفخانه کې پروتم په بستر کې ما ته چاونه ویلې ما په پلار ته ویلې ته ما جیکس شخصو هم زو ګرځم نو هغه ما ته ویلې ته اوس نس ګرځدارې ته زخمونه دي ډیر زیات دي نو ما ته نه ویلې چې تاب خانسته په و ما ورځ باندې د ما دویم پاسمان کو نو دی وخت کې مونږ رئیس هم راغله ما پلار مالته زه نه نه عملیات خانه ته بیا وړم چې دا پاسمان کې کله چې ما په خاله سي بر راجګه کړه چې زه ګورم چې ما په خانسته ده خو دغه لحظه کې په ما باندې ډیر حالات راغی دا وجود می و دا هغه می ډیر خراب سو زه د پخا مولي دره بخله سو حالات راغی د مازړه ودرېږي خو بیرته ځان مخبر تشویق کو سه نه خدای سه مړنه یو خدای سه نور تکلیف درته نه دا و دا خو زوندۍ بیا هم لمغه وخت نه تقریبا شل شپې تیر شه لمغه وخت نه تر اوسه پورې آی سی آر سی هغه کې موږ پخا جوړو وز به لکړې او بیخو به بعده ګرځو
د ایمډیسی د موسی د عملیاتي برخې مسول محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکونکو وس په ډیرو کم ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري. په خو موږ دا پروګرامونه واسه او البته بودیجه مو زیاته او په ټول افغانستان کې موږ کار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی په محدود ولایتونو کې کار کوو. د نمونه په شکل باندې د میس عیناک پروژه وای چې موږ پاک چې دا هغه تقریبا نه ټول افغانان ته رسیږي ځکه چې وغټه پروژه دی دا د ایم ډی سی په وجه پاک شوی دی. کابل قندار روډ چې تاسو ویني سړک چې بس ازي وشه دا د ایم ډی سی د مسله خو پاک شه. د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ، هرات فراه سړک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ او کابل ګردیز سړک چې تاسو ګورئ او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ دا د ایم ډی سی لخوا پاک شوی دی چې دا د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې دا فعالیتونه یې کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسول کڅنګ چې ښایي اسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسنکی حاجي کمال په هم دې اړه وایي
مسات ډیر تشکیل لري اما کار بغه شکل نشي کولی ځکه هر خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نه سيستا څومره پیسې راځي فاند څومره راغی څومره مصرف دا مینو نه خو په اکثره د جوی کې چې دوی وایي چې موږ پکړی بیا په غیږ کې 10000 پیدا سو په غیږ کې مین نه پاتې هم دوی ته ډیره ښه طریقه دا ده چې دا مین نه خو سابقه موږ پکړی ته خو نه کې خو د سوی در حال کې ځکه مین کیږي هغه د 40 کلو مخکې مین یعنی په صحیح صورت نه پاک
خو د مین پکې د موسو مسولین به دانه مني چې دوی کم کار کړی یو جلب بیا خغلی فرمولی
د افغانستان د مین پکې پروګرام چې دا یو مشخصه ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسیته کومه پروژه ورکی د غسر کومک پیسې ورکی د هر په اصطلاح افغاني وای د هر افغاني په مقابل کې هغه موسسه مجبور او مکلف ده چې جواب دی هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډیره شفافه روانه ده د هر افغاني په مقابل کې الټ متر مربع صحه پک شوی دی. کله چې مشخل پروګرام جوړو پیسې چې رزي دغه په مقابل کې مشته وای چې تا ته 1,000,000 ډالر ز درکوم د 1,000,000 ډالر په مقابل کې دیتانه 100,000,000 صحه پاکس ازی غوړم موج مجبور مکلف چې غس ها ورته پاک او د پروسه ډیر شفاف دی د خلک چې دغه نظرونه لري یا غل لري د نظر زره دومه د مو تقریبا 30 کال اوس چې د موسسه کې کار کوم په مختلفو بخشو کې کار کړی دی پروسه شفاف دی او کوم معاش چې دوی ته اول شوی دی هر سړی د خپل معاش مطابق دغه برخوردار دی اضافه په دې کې سوق اختلاس نشي کولای
کوم کسان چې ماینونه دی او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی له دینی عالم محمد عالم مدني څخه یاورو
د اسلام له نقطه نظره من خوړیر او مزیر اعلی ده د دینه ډیر واړه مزیر شیونه چې د انسان د صحت لپاره یا د محیط لپاره مضر وي د اسلام مقدس دین دغه معنا په ډیره کلک الفاظ سره کړی ده. مثلا د اسلام مقدس دین چاته اجازه نه ورکوي حتی په لار کې هلته مضر شیان واچوي، لکه ښیښې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو لپاره د ازار وضعیت باعث شي، هغه پیاده لارې وي که لویې لارې وي. دغه شان په نور عام محیط کې هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند لپاره مضر تمامېږي د اسلام مقدس دین په ډیره کلکه هغې مخنیوی کړی ده. کم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بی ګناه خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی، نه بخونکی جرم دی، لون غشی دی چې په هر چا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، په هر نوم باندې چې وي، بی له شکه چې دا جرم دی. په حدیث شریف کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نسبت باندې د ټولې دنیا د ورانېدلو نه هم سخت دی. نو د ده جزا جهنم ده، د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په ده باندې وي، او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داسې خلکو سره کړی ده.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو